ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو تاسو درنو اوریدونکو ته زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د سویس په چینی واقع د کډوالو د نړیوالې ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان له مشرتابه سره پر افغانستان خبرې کړې دي. ویست نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې د نورو کارونو ترڅنګ د کډوالو د روغتیايي څارنې د نظام او د ناورینونو د قربانیو د ملاتړ په کارونو بوخت دي. توماس ویست چې تر دې مخکې په پاکستان او جرمني کې له چارواکو سره پر افغانستان ژغېدلی و، دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په روان ژمي کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په نیمروز کې طالب چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 1000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دلویل اتمی تر 14 پوري شاوخوا 1612 افغان کډوال د وریشم پل لاري افغانستان ته راګرځېدلي دي. په خبر کې ندی ویل شوی چې دا کسان په خپل خوښه افغانستان ته راستانه شوی او که په زور له ایران راستل شوی دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سباندې 1.5 میلیون افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. تیرونه ملګرو ملتو ویل چې په وروستي یو کال کې یوازې پاکستان ته 2.5 لک افغانان مهاجر شوی دي. د خیبر پښتونخوا یو شمېر نجونو محصلانو چې د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان د پوهنتونونو د طب په پوهنځیو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوي، د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د بشري خواخوږۍ پر اساس په پوهنتونونو کې داخله ورکړي. دوی چې شمېرې 150 ته رسی شي او اکثره د سواد، گیر، بونیر او ملاکند سیمه اوسیدونکي دي. وروسته لدې چې طالبانو د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند کړل، خپل هیواد ته ستنې شوي دي. دوی ټاون رسپانی ته ویلي هڅه یې کړې چې له پاکستاني چارواکو سره وویني، خو هیڅ چا ورته توجه نه ده کړې. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوبۍ کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان پوځ د یکشنبه په یو بیان کې د مشرف مړینه خواشینونکې بللې او په دې اړه خواخوږي ښوولې ده. مشرف په 1999 میلادي کال د یو سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 2000 لومړي څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان د ولسمشر په توګه واک په لاس کې درلود. د هغه د واکمنۍ په مهال د افغانستان د تیر حکومت چارواکي د افغان طالبانو په ملاتړ تورانه وو. هغه تور چې اسلام آباد په واروار رد کړی دی. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستاني طالبانو یا TTP دوه قمندانان وژلي دي. د پولیسو یو افسر محمد علي ګنډاپور پرون شنبه ویلي چې د طالبانو دا وژل شوي قمندانان د پولیسو د 15 افسرانو د وژنې له کبله تر تعقیب لاندې وو، او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو پر پوستو په حملو کې هم دخیل وو. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پولند ته لاړ شي. د پولند د بهرنۍ پالیسۍ یو سلاکار مارچن پیشداج پرون شنبه یو تلویزیون ته په خبرو کې ویلي ولسمشر جو بایدن به د پولند ولسمشر انجی دودا بلنې ته مثبت ځواب ووایي او پولند ته به سفر وکوي. د هغه په وینا پر دې موافقه شوې چې امریکایي لورې به په مناسب وخت کې د دې سفر دقیقه نیټه اعلان کړي. او د اوکراین د لوهانسک سیمه والی سرهی هیدای وای اوکراینی ځواکونه لا هم په لوهانسک پر بیلو هوریفسکا کلی کنټرول لري. والی نن ویلی چې وضعیت په دې کلی کې ناوړه دی خو وضعیت په کنټرول کې دی. هیدای د اوکراین ملي تلویزیون ته ویلي چې په روسیه کې داسې معلومات خبر شي وو چې ګواکې دا کلی د روسي پوځیانو لخوا نیول شوی او له هغه ځایه د اوکراین وګړي شړل شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د د دې خبرونې په دوام کې به واورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په څو میاشتو کې 14 سوداګر یرغمل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیره پر ملا هیبت الله راټولو کسانو ته په اشاره وایي په کندهار کې ناس نارینه افغان ټولنه له بشري مرستو محروموي. نو ولی نړۍ پر طالبانو د هغوی د دریزونو د بدلولو لپاره ډیر فشار نشي راوستلی.
اجه خاطر چې افغانستان کې اوس د طالبانو د حکومت پر ځای باندې داسې کوم الټرناتیو څه چې دی پیوست کې راسي.
افغانی سره میاشت ټولنه وایي 10 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کندهار کې د ډیورند دوخواو سلګونو پهلوانانو د غیژې مسابقې وکړې.
یو نیم سل خالی پهلوانان د غیژ د زمر د کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپېته دوغه نمبر دي د کلب.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان په خوانی پوزي مشر پرویز مشرف په دوبی کې له وجدې ناروغي ورسته مړ شوی دی. مشرف په 1999 میلادي کال کې د وی سپینی کوډټا لاري واک تر لاسه کړه او له 2000 لومړي څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو پر خلاف په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف مرسته کوله. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین را سره دی له د بواورو.
مننه چاروان صاحب، سلام تاسو ته او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته. دغه خبرونې د پاکستان په خوانی پوزي مشر جنرال پرویز مشرف چې د وسپینو کودتا په نتیجه کې واکمن شوی وو، تر اوږدې ناروغۍ وروسته نن د 9 کلونو په عمر د دوبۍ په روغتون کې وفات شو. مشرف له کلونو راهیسې د ایمانوی ډوسیس په نوم یو ناروغي درلودله او د بریتانیا د روغتیا ملي ادارې ان ایچ ایس وایي چې دا یو داسې کمساري او جدي ناروغي ده چې پکې د وجود په غړو او بافتونو کې د ایمیلایټ په نوم غیر عادي لحمیات یا فریټونونه جمع کیږي. هغه چې د ځانګړو ځواکونو کمانډو په 1999 کال کې کودتا وکړه او تر 2008 کال پورې قدرت کې وو. د نورو چارواکو ترڅنګ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو لنډکی اعلامیه کې د مشرف پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او د هغې کورنۍ او خواخوږو ته یې تسلیت ویلی دی. کله چې مشرف په واک کې و پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر په 11 حمله وشوې او وروسته بیا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان حمله وکړه. د دغو حملو په وخت کې مشرف هم د پاکستان ولسمشر و، هم لوی درسیز او هم اجرایه رئیس. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا پر افغانستان د نړیوال ائتلاف پر حمله وروسته د طالبانو لومړی واکمنۍ ختمه شوه او اکثریت طالبانو پاکستان ته پناه یووړه چې له هغه ځایه په افغانستان کې خپلې حمله تنظیمولې. البته باید وایم چې د بشري حقوقو د څار سازمان په 2013 کال کې د پاکستان د هغه وخت د حکومت غوښتنه وکړه چې له مشرف سره د حق د واکمنۍ پر مهال په پراخه پیمانه له بشري سرغړونو د بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو له کبله حساب کتاب واخلي. په 2014 کال کې پر مشرف د سفر بندیز پای ته ورسید او هغه وتوانید چې ظاهرا د درملنې لپاره دوبۍ ته ولاړ شي. تر هغه درې کال وروسته په 2019 کال کې د اضطراري حالت نافذولو د پریکړې له کبله مشرف د خیانت په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم شو. په 2020 کال په دسمبر میاشت کې د اپوزیشن د مشر بنظیر بوټو د وژل کېدو تر پیښې وروسته پاکستان کې وضعیت کړکېچن شو او د مشرف غړو متحدانو د 2008 کال په ټاکنو کې ډېر رائے ونه ګټلې او مشرف منځوي او وروسته استعفا ته اړ کړای شو.
ډېره مننه اسدالله لودینو چې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر او ولسمشر پرویز مشرف د مړینې په باب معلومات راکول او د دې ژوند ته کتنه کوله. همداشبه مشهور خبریال او شنونکي شمیم شاهد د ټلیفون لاري له پاکستان څخه را سره دی. شاهد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا ووایئ چې د مشرف د واک دورې ته د پاکستان خلک په سترګ ګوري، یعنی د څنګه یو ولس مشر غنی؟
مننه دا پرویز مشرف یو پوجي ډیکټیټر او د په زور باندې د په اقتدار قبضه کړی و. د پاغه وخت چې کله په اقتدار کې دی راته نو د نواز شریف چې کم حکومت او هغه ته په پارلیمان کې اکثریت حاصلو نو هغه ړنګ کړو او بیا د په زور باندې په اقتدار قبضه وکړه. دغه شان د نواز شریف او دغه د پامین نور خلکو او داسې نور ډېر زیات سیاسي مشران چې کوم هغه په جیلونو کې اچولي په هغې باندې تورونه لګولي او هغه یې ډېر زیات د هغې یې بې عزتیانې کړې وي هغې ته زورنې ورکړې وي او دغه شان د په پښتنو کې د عوامي نېشنل ګوند چې کوم یو ملتپاله ګوند دی هغه یې هم تقسیم کړی وو او ده خو به چغې د روشن خیالۍ والی خو په حقیقت کې د ده په وخت کې چې کومه طرحه ګیري وه نو هغه ډېره زیاته شوې وه او د طرحګرو ډېر زیات حمایت کړو او ده به په خپله باندې دا وي چې دا طالبان چې کوم دي که هغه حقاني دی او که هغه القاعده دي نو هغه وایي چې دا د پاکستان هیروګان دي.
لیکن په امریکا کې او په نور نړۍ کې داسې ویل کېږي چې مشرف د تروریزم په ضد د امریکا متحدو دا خبره ستاسو په نظر سمه نه وه؟
په دې کې څه شک نشته چې هغه د وار آن ټیرر کې د امریکي اتحادي پاتې شو خو هغه دغله پالیسی چې موږ ورته وایو چې دوه اړخیزه پالیسی ساتله امریکې ته به وایي چې زر طالبانو په خلاف چې کوم عملیات دي په دې کې زه ستاسو ملګرتیا کوم خو په دننه به هغه دغه استخباراتي ادارو د طالبانو حمایت کو هغه به پخپله دا وایي چې القاعده او حقانی نتورک او داسې نور طالبان چې کوم دي نو هغه به وایي دا د پاکستان هیروګان دي هغه به وایي چې ګلبدین حکمت چار چې کوم جنگ کړو یا د هغې نور څه چې کوم طالبان راغلو نو هغه به دا وایي چې دا د پاکستان په حق کې شوي دي او پاکستان د دوی دا د پاکستان هیروګان دي او دوی د پاکستان د مفاداتو تحفظ کړی دی نو د هغه پالیسي دوه اړخیزه وه یو طرف ته دی دلته کې بالکل په پاکستان کې د بیا چې کله دی د اقتدار نه لري شو نو دوی یو ګوند جوړ کړو دوی یو ګوند جوړ کړو او هغه ګوند کې د ده چې د دې د هغې مشر ور سره نور چې د کوم خلکو نو په هغې کې په 15 کاله کې د دوی خپل عملیات کړو خو په هغې کې د 500 ممبران هم نو جوړ کړي
وبخې ستاسو په خبرو کې درلوېږم یو کلنډ راته وویس چې پرویز مشرف باندې ځینې تورونه وو چې دغو تورونو په خاطر دی محاکمه شو یا عدالت تر راکاګل شو او دی محکوم شو لیکن سزا ورنه کړل شوه دلیل یې څه و؟
ګوره د خو چې کوم دی نو د باندې چې کوم تور نو هغه دا و چې د آئین سره غداری کړې وه د پاکستان په آئین کې آرټیکل 6 چې کوم دی شپږمه نمبر ماده چې کوم ده نو په هغې کې دا دی چې څوک د پارلیمان معطل کی څوک آئین معطل کی نو هغه د مرګ سزا سزای موت هغه ته ورکول په کار دي هغه باندې د غدارۍ مقدمه چلېدلې وه د پېښور های کورټ چې کوم چیف جسټس او چې هغه نشته شهید شوی دی جسټس سیټ وقار هغه د خلاف یو مقدمه کړې وه او ده ته د 500 سزا ورولې وه او دی ویلو چې د ده د مړې درې ورځې ویزان کړی شي چې خلک ته سبق واخلي چې سبا له بیا داسې څوک
لیکن دا سزا ولې عملي نه شوه ولې ورنکړل شوه کلنډر ته وایست
دا عملي ځکه نه شوه چې عسکري دا فوجي خلکې چې کوم دي هغه دله لار ورکړه دی د ملک نه بار وایستو دی په هغه ورځو کې په جیل کې او دی د ملک نه بار وایستو د ده فوجیانو د ده حمایت وکړو د جج دغه فیصلې غندنه وکړه د هغې مخالفت یې وکړو او بیا دغه جج چې کوم دا بیا په کرونا اسلام آباد کې په یو هسپتال کې مړو.
ډېره مننه خبریال او شنونکی شمیم شاهد و چې د پرویز مشرف په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای شي. دا ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په تیرو دو میاشتو کې 14 تنه سوداګر په کابل او نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي. دا خونه وایي دا کسان اکثره صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګر دي چې په خپله یا یې هم د کورنۍ غړي تښتول شوي چې د ډیرو پیسو په بدل کې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم له تښتونکو سره دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره نرګس مومن حسنزی را سره ده، د دې به واورو. مهرباني
څاروان صاحب، تاسو او درانو اوریدونکو ته وخت تاسو ټولو په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 14 سوداګر په کابل او نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي. بیا په دې اړه موږ یو هغه کس چې د موټرو سوداګري کول او تښتول شوی و، د هغې سره مو خبرې وکړې. دی وایي دا تعداد په کابل په پنځمه ناحیه کې په میرویس میدان کې وتښتول شو. 15 ورځې دا د تښتونکو په بند کې و او بل آخر دا د 15 لکه ډالر په بدل کې په داسې حالت کې خوشې شو چې ډېر ویل شوی وو. نو په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیات د خانجان الکوزي سره مو خبرې وکړې. هغې ویل چې له بده مرغه چې واقعا په دې تېرو دوو میاشتو کې دا پېښې شته او شاوخوا 14 تنه سوداګر تښتول شوي دي. دا اکثرا په کابل کې دا پېښې شوي دي، په مزار شریف کې، په هرات کې او ورته په ځینو نورو شمالي ولایتونو کې هم د پیکې شوې دي. او په دوی کې ځینې داسې کسانې چې غوښ خوشي شوې دي، خو ځینې لا هم د تښتونکو په بند کې دي. ښاغلی الکوزی دا هم وایي چې په دې کې اکثرا صرافان دي، ځینې پکې ډاکټران دي، ځینې پکې د درملو او د موټرو سوداګر دي چې کله دوی خپله او کله هم د دوی د کورنۍ غړي تښتول شوي دي، اکثرا د دې ماشومان تښتول شوي دي. نو په ورته وخت کې د خپل اندېښنه هم څرګنده کړې ده، وایي چې د تښتولو دا لړۍ همداسې ادامه ولري نو ډېری سوداګر به خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي. نو په ورته وخت کې سلمان صاحب، موږ د طالبانو د حکومت د کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت له ویان نافی ټاکور سره مو خبرې وکړې. هغې بیا د سوداګرو او پانګوالو ته پوره د امنیت ډاډ ورکړ او ویل چې امنیتي ځواکونه په کلي توګه شپه او ورځ د دوی د امنیت لپاره کار کوي او دوی ته هیڅ نوی ګواښ نشته. خو دا په داسې حال کې دی چې پخوا هم یو شمېر سوداګر تښتول شوي وو او ډېری دوی د همدغه امنیتي ګواښونو له امله خپل پانګې پاکستان، ایران، ترکیه او یا هم نورو هېوادونو ته انتقال کړي دي او د هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
ډېره زیاته مننه کورودان. ومو بریدل چې په کابل او نورو ولایتونو کې لږ تر لږه 14 پانګوال تښتول شوي دي. تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اورئ، د خبرونه د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرې شي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرن دیکر پر مولا هیبت الله راټولو کسانو ته په اشاره وای په کندهار کې د ناستو نارینو له لوري له شونځیو او کارو د افغان میرمنو منع کول ټول افغان ټولنه له خوړو او شیراتلونکو به برخي کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو او روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلی وای، یاد سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت دي او د کډوالو او د ناورینونو د قربانیانو ملاتړ کوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره بیا هم اسد الله لودین ته ورسو. لودین صاحب، مهرباني.
مننه سروان صاحب. مېرمن کرن ډیکر چې په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ده، پر طالبانو باندې یو ډول نیوکه کړې. په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبان د بانکي سکتور پیاوړتیا ته کار نه کوي، خو په نجونو او میرمنو د بندیزونو په برخه کې بیا پیاوړي ګامونه یا چټک اقدامات ترسره کوي. هغه د دې کار په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د کندهار پر مشرتابه هم نیوکه کړې او ویلي دي چې یو ډله نارینه چې په کندهار کې ناست دي داسې پریکړې کوي چې افغانان له خوړو بې برخې کوي او لرکې راتلونکي بې برخې کوي. که څه هم میرمن ډیکر د چانوم نه دی اخیستی، خو په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده میشت دی او کله ناکله همالته غونډې جوړوي او د کابینې غړي هم یو ځل کندهار ته تللي وو چې د طالبانو له دغه لوړپوړي غړي یا له مشر سره غونډه ترسره کړي. دغه راز ویل شوي د میرمنډیکر لخوا نه چې په افغان ښځو چې کوم بندیزونه لګېدلي د کار په برخه کې او دغه راز د تعلیم په برخه کې دوی اندېښمن کړي دي او ویلي دي چې دغه ډول اقدامات د ټولو افغانانو ژوند ته یو ډول ګواښ دی او هغه مرستې چې له افغانانو سره کېږي هغه مرستې هم د دې په ټکو د طالبانو د همدغو اقداماتو په ترسره کولو سره ټکرې شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په جنوا کې د ملګرو ملتونو له بیلابیلو پلاوو سره کتلي دي او توماس ویسټ ویلي چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو د روغتیايي سکتور او دغه راز د کډوالو سکتور له استازو سره وکتل او هغوی سره په دې خبرې وشوې چې باید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دغو دو څانګو چارې دوام پیدا کړي تر څو د ژوند ژغورنې چارې روانې وي. د افغانستان په اړه دغه لیدکاته او د نړیوالو یا دیدیزو ډیپلوماتانو خبرې داسې مهال کېږي چې له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، د ښځو یا د نجونو پوهنتونونه یې ځنډولي دي. پرله پسې دا ډول غوښتنې پخوا هم سوي خو طالبانو تر اوسه په خپل دریځ کې کوم نرموالی په رسمي توګه نه دی څرګند کړی. طالبانو یوازې د ملګرو ملتونو پلاوي ته ژمنې ورکړي خو ملګرو ملتونو هم ویلي چې دوی دا ژمنې ترلاسه کړي خو تر څو چې عملي نشي هیڅ ډول باور نشي پرې کول.
بله ډېره مننه لودین صاحب. کورودان و مو ورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر کرندی کوي په کندهار کې ناستو نارینه و چې اشاره ملا هیبت الله ته وه افغانان له بشری مرستو محروم کړي دي. د نوموړي د دې څرګندونو په اړه زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنونکو حبیب الله اوتکی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د نړیوال ټولنې له فشارونو او د افغانانو له غوښتنو سره سره ولې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې څرګند ځواب نه وایي.
نړۍ په داسې موقف قرار لري چې دوی پر طالبانو باندې یا د افغانستان په اسلامي عمل باندې نشي کولی چې زور او فشار تحمل کړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې اوس د طالبان د حکومت پر ځای باندې داسې کوم الټرنیټیو یا داسې بل کوم داسې قدرت شته چې دوی پر ځای د دې په یوازې کې راشي. نو که چېرې امریکا یا غربي نړۍ پر طالبانو باندې زیات فشار راوړي او د دوی د ورو په هڅه کې کېږي افغانستان کې په ډېر ګډوډي راځي او هلته به پوره جنګونه پکې کېږي. چې د تام رس په وروستي سفر کې چې د پاکستان څخه درلودي ده وویل چې موږ حاضر وو چې د طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړو ولې دوی نه منظوي کوو ځکه د دوی منظوي کېدل د افغانستان خلکو ته ضرورت رسوي. زه هم د دغه باره کې تشویش لرم چې ولې زموږ خوښ دي زموږ من دي هم د کار څخه بې برخې دي او هم د ښوونې او روزنې څخه بې برخې دي. دا یو لوی اشتباه دی.
څه باندې ولس میشت لدی تیری شي چې نړیواله ټولنه غوښتنې لري فشارونه واردوي او طالبان هم د دې فشارونو په وړاندې مقاومت کوي او هغه پریکړې او تصمیمونه چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق محدودیت په اړه نیولې دي هیڅ شاتک نه کیږي او هیڅ وضعیت تغیر نه کوي. ستاسو په نظر بلاخره افغانان څنګه کېدای شي راتلونکي ته امیدوار شي چې دا محدودیتونه به لري کیږي او بلاخره دوی به یو ښه ژوند ته رسیږي؟
زما په نظر سره په افغانستان کې باید لومړی د هر څه ژر د افغانستان اوسنی حکومت یو قانوني شکل پیدا کړي، بلې مشروعیت پیدا کړي، د جنګي دفاع څخه دې تایید شي، اساسي قانون جوړ شي، ځکه که چې بیا د ښوونې او روزنې مسله په اساسي قانون کې هم ځای ورکړل شي. اوس په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغه مسؤول خلک نه دي معلوم چې څوک مسؤول دي. دغه تعلیم او روزنې ښوونې ته بندیش کسان څوک دي؟ فرمانونه ساجېږي مګر مرجع معلومه نه ده. ایله چې دا دي چې زموږ یو داسې مشروع قانوني حکومت ته لږ نظر
د امریکا ځنګړي استازي هم خپل اروپایي همکارانو سره د لیدلې دي او هلته دوی ویلي چې دا وضعیت بد دی او باید ښځو ته بیرته اجازه ورکړل شي چې دوی کار ته وګرځي، ځکه انجوګانې بدون د دوی له حضور نه نشي کولی چې مرستې ورسي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د ښځو کار په انجوګانو کې څونه اړتیا ده؟ د تعداد په کتو چې افغانستان کې اکثریت کورنۍ چې مرستو ته اړتیا لري هغه سرپرستي د ښځو لخوا کېږي.
دا واقعیت دی کونډې دي مړګانې په جنګو کې لاس ورکړي دي. دوی د کور سرپرستۍ په لاس کې وو او ځینې په ځینې ښځو چې په ځینې موسو کې کار کاوه د خارجي بهرني او دا کارونه په دې باندې درېدلي چې دا واقعیت یو دردونکې پېښه دي، یو دردونکې خبرونه دي او د دې د حل لپاره باید په ګډه کار وکړل شي. حکومت به دې ته متوجه شي چې دغسې بندیزونه چې هغه زموږ د خلکو پر ژوند باندې ډېر بد تاثیر کوي، خلک د لوږې خواري تر بدري سره مخامخ کوي. باید د جید حل لپاره یو لار پیدا کړي. دا چې دې غوږ نیسي کېدلی شي دا نوران موږ نور ته پرېږدو د ساریان تللي یو چې د افغانستان د خلکو پای به څه کېږي، د دې وطن پای به څه کېږي، شنه د ټولو خلکو سره بوټېږي. بد حالت یې په افغانستان کې د ښځو د بېکاري د مکتبو نشتوالی دا عمده مسله ده. دا که خارجان را دوره زو ته نه کوم، زموږ خلک باید ډېر تشویش لري، موږ تشویش لرو، تاسو تشویش لري. د دې حل لپاره باید یو لار وسنجول شي په عاجله توګه.
د سیاسي چارو شنونکی حبیب الله هوتکی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانی سرامیاش ټولنه وایي په افغانستان کې شاوخوا لس میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ټولنې مشر متی الحق خالقی تازه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اړو خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې هڅه وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د سږکال د سړې هوا له امله د سون توکو د کمښت په خاطر لګنو ستونزو سره مخ مختی. نور جزئیات به له حسیب الله تلاش څخه باورو چې همداشي به را سره له استودیو سره وصل دی. تلاش صاحب مهرباني. سلامت اوسئ.
مننه سروان صاحب. موږ د دغه ځینو کورنیو سره خبرې وکړلې په خپل راپور کې. یو له دغه کورنیو د کاپیسا اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د هوا سړې د سړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي وای لازادي رډو سره خبر کې ویل چې خپل خاوند بې روزګار دی او په سړه هوا کې د خونو د ګرمېدو د وسایلو د ندرلودو له امله یې ماشومان ناروغان شوي دي. دا وای په تیر جمهوریت نظام کې په یوه اداره کې رسمي دنده لرله، خو په افغانستان کې د طالبانو له بېځلې واکمنۍ وروسته یه هم خپل او هم خاوند بې روزګار شوی دی او دنده یې له لاسه ورکړې ده. په داسې حال کې ده چې طالبان ته حکومت تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشتې ټولنه تازه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې لس میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه ادارې سرپرست متی الحق خالص رسنیو ته په یو سوال پیغام کې وویل چې نړیواله ټولنه بشري مرستې ډېر ژر افغانانو ته ونه رسوي، شاید یو بشری ناورین رامنځته شي، او دغه بشری ناورین د لمنځه وړلو لپاره او د مخنیوي لپاره باید عاجل اقدام وشي. نوموړي دغه شان ویلي چې د سری میاشتې د ټولنې د معلوماتو د دوی د معلوماتو پر بنسټ د سختې سړې هوا غازنیونې او اورښتونو له امله په افغانستان کې تر دې دمه یو سل پنځه اویا کسان مړه شوي دي او دیرش نور ټپیان شوي دي. دغه شان وایي چې تیازر سروي هم لمنځه تللی دي. په همدې حال کې طالبانو د حکومت وایان زبیالله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی دي چې په تېرو اوو میاشتو کې د افغاني سری میاشتې ټولنې له لوري په څلور دېرش ولایتونو کې له نه سو اته دېرش زرو ډیرو کسانو سره د خوراکي، غیر خوراکي او نغدو پیسو مرسته شوې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنه په داسې حال کې د افغانانو لپاره د بشري مرستو غوښتنه کوي چې او وایي چې لس میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي روان 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان بیرنیو بشري مرستو ته اړمن دي او باید ورته مرسته وشي.
ډیره مننه کور ودان تلار صاحب. ډیر وخت نه دی پاتنو د سپورت مینوالو لپاره بختیار ساحل ته ورځو. ساحل صاحب کلند راتو وشي د سپورت په میدانونو کې څروان دي.
سلامونه څروان صاحب تاسو ټول لیدونکو ته. د پاکستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نجم سیټی نن پر خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې افغانستان او پاکستان به د مارچ میاشتې په وروستیو کې درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. نوموړي په دې تړاو مخکې هم یو رسنیز کنفرانس ورکړی و، خو هغه وخت یې ویلي و چې د حکومت اجازه ته منتظر دی. بیا یې هم نه دی ویلي چې حکومت اجازه ورکړې کنه، خو وړاندې ویلي و چې دی د حکومت اجازه ورکولو باندې مطمئن دی. هغه دغه راز ویلي دي چې پرون یا تیره ورځ په بحرین کې د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې د هغه پریکړې ملاتړ هم کړی چې لمخې به د آسیایي لوبو څخه چې کوم عواید لاسته راځي د هغې فیصدي به په افغانستان، پاکستان هندوستان، سریلانکا او بنگلاديش یو شان تقسیمیږي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس هم تیر ورځ ویلي و چې د دوی بودیجه لوړه شوې ده او لاسیایي لوبو څخه مخکې به دوی ته 6% پیسې ورکول کېدې، اوس دغه 15% ته رسېدلې ده.
بله، ډېره مننه ساحل صاحب. کور ودان زموږ د دې خبري مجلې وخت هم دومره و. په تو شیبو کې به قدرمن اوریدونکي بله خبري مجله واوري.